دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم د سید قادر جلالوف په تخنیکی همکارۍ د ازادي رادیو د خبري پروګرام تاسو ښه راغلاست وایم او رچې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسن وایي د ولس مشرۍ ټاکنې د رای ورکونکو په زور نوملړ ترسره کوي خو ټول رای ورکونکي بایومټریک کوي د امریکا متحده ایالاتونه د بهرنی چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمالي قطب کې د چین او روسیې نفوذ څاري. دا مو مهمې موضوعګانې دي. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له فرشتې جلال زی اورو.
د هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو د فارسي په ولسوالۍ کې څوار لس ملکي وګړي وژلي دي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې وسلوالو طالبانو ته سخت تلفات رسیدلي او د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. پوره خبرونه واوریده. هرات امنیه قومندان وایي چې وسلوالو طالبانو په فارسي ولسوالۍ کې څوار لس ملکي وګړي وژلي. جنرال امین الله امرخیل تور لګولی چې طالبانو پر سیمې تر ولکې وروسته د یک شنبه په ماښام د یو شمېر ولسي وګړو کورونو ته اور اچولی او د 50 کسانو مړي تر اوسه موندل شوي. ښاغلی امرخیل ادعا کړې چې دا سیمه اوس هم د وسلوالو طالبانو په لاس کې ده. د هرات امنیه قومندان ویلي چې په دې سیمه کې خلکو دوه ورځې مخکې د ولسي پاڅون د ځواکونو په مرسته د طالبانو سره په جګړه کې اته وسلوال وژلي او اته نور زخمیان کړي وو او د هغوی پر ضد یې جنګ کړی وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څندې ویلي. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونه وایي چې په ډنډیغوري کې امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې دیارلس وسلوال طالبان وژلي دي. په بغلان کې د 212 قولي اردو د دریم لواء قومندان ډګروال عباس توکلی نن ازادي راډیو ته وویل چې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتړ ماموریت ځواکونو د دې عملیاتو هوایي ملاتړ کاوه.
13 نفر طالبان انشاءالله ته عملیات
دی وایي چې تیره شپه د ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې چې د نړیوالو قواوو جیټ او شنوک الوتکو یې ملاتړ کاوه په ډنډی غوري کې عملیات کړي دي او په عملیاتو کې دیارلس تنه وسلوال طالبان وژل سوي دي. ډګروال توکلی ویلي چې د افغانستان ځواکونو ته په دې عملیاتو کې تلفات نه دي رسېدلي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څنګه ویلي؟ د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به د روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. یان ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیې د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی د انقره او مسکو ترمنځ د دې معاملې له امله اندېښنه لري. د معاملې د ترکیه او امریکا ترمنځ هم اختلاف پیدا کړی دی. ترکیه د ناټو غړې ده. واشنگټن له ترکیه غوښتنه کړې چې دا سیستم دی ناخلي ځکه د روسیې سخت دغه سیستم د ناټو د وسلو له سیستمونو سره مطابقت نه لري او د امریکا جنگي الوتکو F-15 هم یو تهدید پېښولی سي. امریکا همداراز ترکیه ته خبرداری ورکړی چې که له روسیې سره دا معامله وکړي د پاتریوټ راکټو سیستم نه ورباندې خرڅوي. خو د ترکیه حکومت تر دې مخکې ټینګار کړی و چې د روسیې سره د روسیې سخت هوایی دفاع سیستم معامله په هیڅ وجه نسی لغوه کولای. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسلوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطې خبرې کولې ویلي چې وسلوالو پرون دغه دوی حمله کړی دي. د هغه په وینا حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تشتیدلی دي. د حمله مسولیت چا نه دی اخیستی. د میانمار حکومت د رویټرز خبری اژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپورونه جوړول خوشی کړی دي. د رویټرز خبری اژانس د خبری اعلانو و لون او کیا سوو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو او د میانمار حکومت مجبور سو چې د جمهور رئیس دافی د یو فرمان پر اساس حقوقی نن آزاد کړي. د دواړه خبريالان د میانمار په ستر ښار ینګون کې په داسې زندان کې چې شرایط یې ډیر سخت اچول شوي وو تقریبا 14 میاشتې یې په توقیف کې تیرې کړې. پر هغوی په 2013 میلادي کال کې تور لګېدلی و چې د روهنګیا مسلمانانو پر ضد د برما د پوځ د خونړۍ کمپاین په اړه د رپورټ جوړولو په وخت کې دولتي رازونه ترلاسه کړي وو. د برما د پوځ د عملیاتو له امله تقریبا 10 لک روهنګیا مسلمانان مجبور شول چې خپل کورونه پرېږدي او بنګلادیش ته وتښتي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسید. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي. پاپ د بالکان په سیمه کې دریو هیوادونو ته په دې سفر کې د مقدونیه خلکو ته وینا کوي. شمالي مقدونیه یو کوچنی هیواد دی چې 2.1 میلیون وګړي پکې اوسي. د مقدونیه د خلکو لویه برخه ارتودوکس مسیحیان دي، خو په دې هیواد کې د مسلمانانو لویه ټولنه چې په خټه البانیایان دي هم میشتي. د شمالي مقدونیه د وګړو له څلورو یوه برخه مسلمانان دي، او داسې ګڼل سوي چې 15 زره کاتولیک مسیحیان هم په دغه هیواد کې ژوند کوي.
خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب او فیسبوک باندې لوستلای شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ ټاکنې به د رای ورکوونکو په زور نوملړ ترسره کړي.
هغه لیست به جوړیږي او هماغه کسان چې سفینام کړی دي هغوی به هم ټول بایومیټریک کېږي، او له هغې وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کېږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
ځینې انتخاباتي کارپوهان بیا په دې مسلې باندې انتقاد کوي، وایي چې ممکن به نه وي،
دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیشن په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکی اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو وایي په شمال قطب کې د چین او روسیې نفوذ ساري. د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې یو برخه هم درته خبرو.
واضح و چې طالبان دا جرګه نه دی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فائده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیټف ته ګټه نه کیږي.
د پروګرام په دویمه نیمه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ خبرونه مه هیروئ. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 8 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو له هماغه نوملړه ګټه اخلي چې د ولسي جرګې په تیرو انتخاباتو کې ترې استفاده وشوه. د دغه کمیسیون سرپرست ویاند ذبیح الله سادات ټینګار کوي چې د نوملړ پخوانۍ ستونزې به حل کړي او ټول رای ورکوونکي به د بایومیټریک په وسیله ثبت شي. پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه بیا وایي د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ځکه پخوانۍ نوملړ ته اعتبار ورکوي چې د مهالوېش له مخې کارونه ورسته پاتې دي، چې د مهالوېش لمخي کارونه ورسته پاتې دي. اکرام الله اکرام په دې اړه باندې جزئیات راټول کړي دي. همداشي به د کابل په سټوډیو کې له مخ سره به خبري وکړي.
ډیر زیاته مننه سنګزی صاحب. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پریکړه کړې چې د ولسمشرۍ انتخابات د رای ورکوونکو د هغه نوملړ په وسیله باندې ترسره کړي چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې ترې ګټه اخیستل شوې ده. د دې کمیسیون سرپرست ویان زبی الله سادات نن ازادي راډیو ته ویل هغه کسان چې د ولسی جرګې د رای ورکوونکو له نوملړه پاتې وو د بایومیټریک سیستم په وسیله باندې به هم ثبت شي.
په هغه کوم د سبترانج مخکې ترسره شوی وو چې هغه بیا پرې ساتم رامنځته شول. په هغه کوم ستونزې مشکلات چې په مغلس کې وو هغه ټول تر سات رامنځته کیږي، هغه لیست به جوړی کی او موږ سفینام کړی دی هغه به هم ټول بایومیټریک کیږي، او له هغه وروسته به دوی واجد شرایط د دې بدل کیږي تر څو دوی په ټاکنو کې ګډون وکړي.
وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسون ویلي و چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې 8.8 میلیونه رای ورکونکو نوم لیکنه کړې و. خو د میزان د میاشتې 23 او 29 نیټې د انتخاباتو پر مهال پر انتخاباتو د اتصار یو شمېر بنسټونو ویل چې د رای ورکونکو په ډېری مرکزونو کې نوملړ نو موجود او یا هم د یو ولایت نوملړ بل ولایت تاسوول شوی او د دې بنسټونو په خبره حتی یو شمېر مرکزونو ته د ورځې تر پایه د رای ورکونکو نوملړ نه واستول شوی. که څوم د انتخاباتو خپلواک کمیسون سرپرست وین زبی سادات وای چې د رای ورکونکو په پخوانی نوملړ کې موجود ستونزې څېړل کیږي او لازم اصلاحات به پکې رامنځته شي. خو پر انتخاباتو د څار یو شمېر بنسټونه وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون ځکه پخوانی نوملړ ته اعتبار ورکړی چې د مهالویش لمخې کارونه روسته پاتې دي. د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید نن ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د ولسی جرګې د رای ورکونکو نوملړ ته اعتبار ورکول به د پروسه له لوی ستونزو سره مخ کړي. د وای د انتخاباتو خپلواک کمیسون باید په دې برخه کې اول د تیر نوملړ حقوقي ستونزې په ډاګه کړي. دوهم دا چې موږ ولیدل چې په یو شمېر مرکزونو او یو شمېر محلونو کې لستونو خپلې ستونزې درلودې. همدې ستونزو ته په کتو موږ تیرو انتخاباتو ته عمومي انتخابات حتی نه شو ویلې. انتخاباتي کمیسونونه باید له فرمایشونو او سلیقوي برخوردونو ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا خلک په پروسه بې باوره شوي او سیاسي اړو دوړ هم دا مسله نوره خرابولی شي. د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا هم په یو خبري ناسه کې ویلي چې دوی د څارنو پر بنسټ انتخاباتي کمیسونونو کارونه د محلويش لمخ پر مخ نزی او دا کار حتی په دې پروسه د نړیواله ټولنې باور هم لمنځه وړلی شي. خو د انتخاباتي کمیسونونو دا ادعا رد کړې وه. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
امور دل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د ولسمشري ټاکنې به په پخواني نوملړ وکړي، هغه نوملړ چې په پارلماني انتخاباتو کې ترې استفاده شوی و. د انتخاباتو د چارې یو شمېر متخصصین بیا وایي په دومره لنډ وخت کې چې د افغانستان ولسمشري انتخاباتو ته پاتې د بایومټریک سیستم له لارې د رای ورکونکو نوملړ جوړول ناشونی کار دی. د دوو کارپوهانو له ډلې ابیب الله شینواری وایي ښه به همدا وي چې په پخواني لیست کې اصلاحات رامنځته شي. له ښاغلي شینواری سره زموږ همکار اجمل تورمان مرکه کړي.
زما په ان چې کمیسون کومه خبره کړې ده چې د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه کوي دا امکان نه لري. موږ ورته خوشبینه وای کاش کمیسون په دغه کار کې کامیاب شي. دوی ویلي چې شپږشتم د ثور باندې موږ دغه پروسه پیلو، امیدوار یو چې کامیاب شي. اما ځینې سوالونه موږ سره هم شته، تخنیکی اخنه چې هغه امکانات مثلا ډیر لري دي. که دوی د بایومټریک پر اساس باندې دغه لیست جوړوي، آیا هغه کمپنۍ سره دوی قرارداد کړی دی کنه؟ د دې تدارکات او هغه د کاغذي او بیوروکراسي سیستم څنګه کیږي؟ بودیجه د لپاره څومره پکار ده؟ بیا دوی چې کله دغه د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه کوي، خلکو ته عامه پوهاوی تر اوسه ورکړل شوی دی کنه؟ نه دی ورکړل شوی. له بده مرغه خپل د کمیسون کارکونکو ته ټریننګونه ورکړل شوی دی کنه؟ دغه کوم کسان دي؟ بیا دوی بځي په ولایتونو ته، ولایتونو کې به ولسوالۍ باندې تقسیمېږي، بیا هر مرکز ته بځي. آیا دغه برخه کې نوم لیکنه دوی ته ټریننګ ورکړل شوی دی کنه؟ دغه بله لویه ستونزه ده. امنیت څنګه کی؟ نو ډیر سوالونه را پیدا کیږي. تخنیکی اخنا چې کمیسون چې کومه خبره کوي چې بایومټریک پر اساس کوم لیکنه کوي، دا د امکان نه لري خبره ده.
دا دومره وخت چې پاتې په دغه موده کې ناشونه ده دا کار
ناشونه ده. حتی بهرانیانو چې هغه اکسپرت یا با تجربه خلک دي، هغه ارزونه کړی ده. د ارزونه وروسته ویل دي چې لږ تر لږه یو کال ضرورت دی چې د بایومټریک پر اساس باندې نوم لیکنه تر سره شي. شپږم د میزانه پوری کمیسون چې کوم خبرې کوي، یعنی هغه عملی کار نه دی او ستونزې را پیدا کوي. ډیر موارد دي، مثلا عام خلک یریږي د امنیت لحاظ او انتخابات مولید چې دغه څه ګډوډ وي، هیڅ لیوالتیا نه لري چې لاړ شي بیا نوم لیکنه وکړي. بیا به کوم امنیت قومندان یا کوم والی به فشار راوړي پار ولایت کې چې زه تاسو لاړ شي نوم لیکنه وکړي، یا رخصت به ورکړي یو وزارت ته او ادارې ته چې تاسو نوم لیکنه وکړي. یعنی ډیر ستونزې په دغه برخه کې تخنیکی اړخه موجود دي. اوس لازم ستاسو جواب ته هغه اصلي لار ادا ده. موږ غوړاندیز کوو کمیسون د لپاره چې په خانه کوم نوم لیکنه چې کړی و هغه لیست اصلاح کی. اصلاح یې داسې کیږي چې دغه لیست په هر مرکز کې د رای ورکونکو ځوړن کی او خلکو نو غواړي چې راشي د خپل نوم او اسم ولادت وګوري.
دا خبره خو کمیسیون کړی دا ولې شینوار سي په پخواني لیست کې ستونزې موجود وي؟ تاسو شایدان وې دي چې په اکثر مراکزو کې نوم لیکون نیو الته خلک لاړ ول چې مخکې لري غیر نوم لیکنه کړی ول دي رای ورکول په ورځ کې دا غوي نمونه نه ول الته نو نمونه ورکول دوی لستونزې سره مخ شي ول.
دقیقاً همدغه خبره ده. یعنی تخنیکی اخنه اوس هم د حل لار موجوده ده چې دغه مسله حل شي. یعنی کوم کسانو ګوري چې یعنی یو عامه پوهاوی تر سره شي، د یو ټیم جوړ شي په هر مرکز کې چې خلک دعوت شي چې راشي خپل نمونه وګوري. د
د انتخاباتو د چارو له متخصص حبیب الله شینواری سره مو مرکه واوریدله. هغه ټینګار کاوه چې خبوی په پخوانی لیست کې اصلاحات رامنځته شي او د مغه لمخې د ولسمشرۍ ټاکنې وشي او خلک رای ورکړي. اوس هم ورزو اقتصادي خبرونو ته چې فیروزه عزیزی لوستیم.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت د چاپی پروژې په څلورو برخو کې د پرمختګونو خبره کوي. د دغه وزارت ویان سمیر رسانن ازادي راډیو ته وویل چې حقوقي، مالی، تدارکاتي او تحقیقي برخې مخ په وروسته کېدو دي.
در کل خوشبختانه ما په شاهده شخصای خوب در پروژه چاپی در افغانستان سال 2015 عملا ما شاهد ساخت و ساز پروژه و تطبیق عملی از در داخل خواهیم.
شاوخوا یو کال په افغانستان کې د چاپی پروژې د تخنیکی چارو لپرانیستی کېږي او مسؤلین ویلي چې تخنیکی د ماینونو، چاپیریال، د ځمکې د استملاک او ټولنیزو چارو برخه بشپړه شوې ده. چاپی پروژه له ترکمنستان نه د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د انتقال ستره او مهمه اقتصادي پروژه ده. د سوداګرۍ وزارت وایي چې د عملی کار په پیل سره به زرګونو کسانو ته هم د کار زمینه برابر شي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه د 15 میګاواټ لمریزې برېښنا د پروژې د کار د بشپړېدو خبره کوي. د دغه ولایت د سوداګرۍ خونې مرستیال فضل حق مشکانی نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه پروژې سره به په دغه ولایت کې د فابریکو د برېښنا ستونزه تر یو بریده هواره شي.
از عدم موجودیت برخ فعالیت کرده نمیتونست. 4 فابریکه داشتیم از ذوب آهن، هر کدامشان از 1.5 تا 2 مگاوات برخ نیاز دارد و این بازم پره نمیشه تا گندازی مشکلات مرفوع میشه.
در خاقلی مشکلی در معلومات المخی پیدق برایت که 250 فابریکی شده چه لدیش میر 1.25 فعالی او پاتنور غیر فعال دی. نوموړي وویل د ولاړو فابریکو په بیرته فعالېدو سره به ډیری کسانو ته د کار زمینه هم برابره شي. د کابل په شهزاده سرای کې څو بهرنیو اثر په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبدله کیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 15 پوله، یو یورو 8 افغانۍ 13 پوله، یو انګلیسي پاوند 15 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 40 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستانی کلدارې 15 افغانۍ.
مرانه چې ازادي راډیو ته مو تر اوسه پورې غوږ نیولی دی، اوس هم راځو یوې نړیوالې موضوع ته. متحده ایالتونه وایي په شمالي قطب کې خپل حضور پراخوي. د متحده ایالتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي هیواد یې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه هم کوي. رضوان مراد دغه موضوع څارلې او همدا شېبه راسره په سټوډیو کې. د مراد صاحب، په شمالي قطب کې د خپل حضور، د خپل هیواد د حضور د پراخولو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو څه جزئیات ورکړي دي، څه خبرې کړي؟
مننه ستانګزیا صاحب. مایک پومپیو وایي چې په شمالي قطب کې د دوی د پوځي حضور او د غراس د نورو ساختماني حضورونو یو اصلي علت دا ده چې دغلته چین او روسیا خپل حضور او نفوذ زیاتوي، او دوی چې دا سمه ده چې دا منطقه لا د انسانانو د ژوند لپاره ډیره جوړه نه ده، اما په دې معنا نه ده چې دا به همداسې غیر قانوني سیمه پاتې وي، او د دې لپاره چې هلته نظم او قانون برحاله وي، امریکا په کې خپل ځواکونه زیاتوي، پوځي تمرینونه به کوي او خپل پوځي حضور به زیاتوي. او د دې یو بل هدف د ښاغلي پومپیو په وینا دا ده چې چین او روسیا دغلته تهاجمي چلند کوي، یعنی زیاتې سیمې تر خپلواک لاندې راولي او دغه منطقه کې خپل نفوذ پراخوي.
مننه. کوم هیوادونه شمال قطب ته نږدې دي او ولې د نړۍ لوی قوتونه په دې سیمه کې د خپل حضور د زیاتولو لپاره سیالي کوي او هڅې کوي؟
د شمالي قطب د شورا په نامه یو څو هیوادونه دي چې هغوی په دغه سیمه باندې خپلواک قانوني حق ګڼي او دغه راس ورته نږدې دي، او هغې کې متحده ایالات، روسیا، کاناډا، ډنمارک، فنلینډ، آیسلینډ، ناروې او سویډن هغه هیوادونه دي چې د سیمې ته نږدې دي له جغرافي موقعیت له نظره. اما چین ادعا کوي چې دوی هم د سیمې ته نږدې دي، او دغه راس روسیې لا دمخه په دې سیمه کې خپل پوځي تاسیسات جوړ کړي دي. هغه کښتۍ چې واوره ماتوي هغه هلته زیاتې لیږلې دي، او په دې وخت کې چې اوس د هوا د تودوخې درجه هم لوړیږي او په آرکټیک سیمه یا د شمالي قطب کې واوري ویل کیږي نو دا سیالي نور هم زور اخلي. یو علت د سیالۍ تر اوسه پورې دا ویل کیږي سنګ زیاسب چې د امریکا او د چین او د روسیې ترمنځ په خاص ډول چې هلته طبیعي زیرمې دي د ګازو او د تیلو، او چې کله هلته واوره ویلې کیږي نو د دغه تیلو د ویستلو او د نړۍ دغه طبیعي زیرمو چې تر اوسه پورې نه دي کشوي د هغې په سیالۍ کې دغه هیوادونه له یو بل سره مخالفتونه لري او هر څوک کوشش کوي چې هغه هلته پراخ حضور ولري.
ډیره زیاته مننه کوم رضوان مرادو چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د وروستیو څرګندونو په اړه موږ ته جزئیات راکړل. پومپیو ویلي دي چې په شمالي قطب کې د روسیې او چین د تهاجمي چلند څارنه کوي او هم به هلته خپل حضور زیات کړي.
آزادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم د افغانستان د پخواني ولسمشر حامد کرزي سره د ازادي راډیو د ځانګړي مرکې د یوې برخې د خبرولو وخت را رسیدلی دی. له ښاغلي کرزي سره د سولې د مشورتي لویې جرګې په اړه باندې په دې مرکه کې خبرې شوې دي. ښاغلی کرزی وایي د سولې په مشورتي لویې جرګه کې په نه ګډون خواشین یم. هغه وایي که څه هم خفه و چې په جرګه کې ګډون نه دی کړی خو ټینګار یې دا دی چې د نه ګډون لپاره دلایل لري. ده همدارنګه د سولې په اړه باندې هم او د سولې د مذاکراتو په اړه باندې خبرې کړې دي. فیروزه عزیزی د ازادي راډیو خبريالي له هغه سره ځانګړي مرکه کړې او دا د لمړی برخې تاسو ته خبرو.
د افغانستان پخوانی ولسمشر ډیر زیات مننه چې موږ ته د مرکې وخت راکړه. رازو لمړی پوښتنه دا چې تاسو پوهیږئ چې همدې نږدې ورځو کې په افغانستان کې د سولې مشورتي لویه جرګه ختمه شوه او هغه موارد واضح سول خلکو ته واورېدل سول. تاسو په دغه جرګه کې اشتراک ونه کړ، ګډون مو ونه کړ، پښیمانه یاست؟
جرګه خو زموږ رسم دی او ستر عنعنه ده. زه ډیر ناخوش وم چې ګډون مې نه شو کولای، اما ګډون مې نه شوای کولای په دې چې جرګې په اتفاق او اتحاد شروع کیږي او د اتحاد او اتفاق د پاروي او په اتحاد او اتفاق ختمیږي. د دې جرګې په شروع کې هم اتحاد او اتفاق نو رئیس اجرایی پښکې مخالف و، نور ډیر ګڼ شمېر د وطن مشران سپین ږیري پښکې مخالف و. بل دلیل چې اشتراک مې نه شوای کولای، ګډون مې نه شوای کولای، دا و چې ما رئیس صاحب جمهور ته پیشنهاد کړی و چې دا جرګه د یا باید په شروع کې د کار جوړ کړی وای یا په پای کې د کار چې سولې نتیجې ته رسېدلې وای، بیا د سولې نتایج راوړي وای جرګې ته دی شوی. په مابینځ کې د کار واضح و چې طالبان دا جرګه ردی. کله چې طالبانو جرګه رد کړه نو بیا فایده نشته او 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 د سولې مذاکراتو ته او پیرف ته ګټه نه کوي. نو په همدې دلیل چې دغه نتایج نه ورته راتلله شرکت مې نه شوای کولای. خوابدیم چې نولارم خو دا چې نولارم منطق درودي او منطق دا و چې ارسم
یو خبره چې خلکو په ماینس کې ټول تخکاراس و تقریبا څوار لس یا دولس کسانو چې ګډون وکړي خو ولسمشري دا کاندید و غیر غیو کس چې ولست کسانو دوی لاړ نه په دې جرګه کې ګډون وکړي. تاسو خو د ټاکنو تم نومان نه است نو او دا دلیل تر ډیره چې جنګار کې د چې د یو کمپاینی جرګه تاسو ول ګډون وکړي
نه هغه دلیل په ما کې نو زما د نګډون دلیل دا و چې مذاکره شروع شوې وه، مذاکره یو ځای ته رسېدلې وه او د جرګې فیصلو به زه پوهېدم چې هغه نتیجه چې د مذاکراتو د سرعت او ګړندیتوب او نتیجې په خوا باید وي هغه نتیجه نه ورکوي او ردیږي. کار په مابینځ کې و وایي چې په پای کې د مذاکرات جوړه شوې وای نو متاسفانه شاګه سمبوس ول طالبانو جرګه رد کړه او وینه منله. اوس په دې مرحله کې کوشش باید دا وسی چې د جرګې نتایج او د طالبانو د خوارد د سولې د پروسې د قرارتیا او یا بندیدو باعث نسی، بلکې موږ باید هڅه وکړو چې د پروسه مخته ولاړ شي او معنی ایجاد نسی.
د دغه جرګې هغه درویست ماده چې ښایي تاسو موریدلی ووسی شاید د دې مرکې له وسیلې نه زیات ووسی چې دغه موارد یاد کوم، څه فکر کوئ دغه جرګې هغه موارد چې یاد ول د پریکړه لیک البته هغه پلی کیدونکي دي؟
هغه موارد چې د سولې لپاره وو پر سره تاکید کړی دی او غوښته ده هغه موارد مطلق تایید کو او هله به دا چې هغه موارد د سولې د پروسې د چټکتیا او د کامیابی باعث خو هغه ځینې موارد چې پای کې اختلاف نظر سته او پای کې څه اشاره سوي دي هغه سره توافق نه لرو، خو د اکثریت مادو سره کاملا توافق لرو او ارزو مده چې دا ماده د سولې د پرمختګ باعث شي او ومنل شي.
له افغانستان بهر په قطر کې هم د افغانستان د سول لپاره خبرې روانې دي، د طالبانو او امریکایانو ترمنځ، هلته د ښاغلي خلیلزاد او د طالب اساس ترمنځ د مذاکراتو شپږم دور یا دوره روانه ده. څه فکر کوئ هغه غونډه او هغه خبرې چې هلته کېږي هغه د افغانستان د سول لپاره مؤثرې دي؟
آرزو مې داده چې مؤثرې شي، هیله مې داده چې د افغانستان د خلکو د عظیم رنج او درد بالا ورکسی او موږ آرام سو سول ته ورسېږو او بچانو ژوندې پاتې شي او هر ورځ بلنه شي. د دواړو خواو بچان د افغانستان بچان دي، طالبان او زموږ له خوا دواړه د افغانستان بچان دي. د دې لپاره چې دا غمیزه ورکه شي او لنډه شي او قطه شي او بنده شي، غواړو چې دا مذاکرات ژر تر ژره کامیاب شي. خو د امریکې او د طالبانو د مذاکراتو سره سره دا هم ډېر زوري رسول لپاره د افغانستان د امنیت او ثبات لپاره چې د افغانانو تر خپل منځ مذاکرات هم ژر تر ژره شروع شي. زموږ او د طالبانو ترمنځ، د نور افغانانو د طالبانو ترمنځ بین الافغاني مذاکره وشي تر څو یو پوخ اساس د خاورې د ملي اتحاد او اتفاق له لارې د سولې او دایمي ژوندانه کښېږدو.
د افغانستان له پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی سره مو د ازادي رادیو د خبريال فیروزی عزیزی ځانګړي مرکه واوریده. دغه مرکه مو مخکې هم خبره کړې ده، اوس یو برخه تاسو واوریدل. کولای شئ د ازادي رادیو په ویب او فیسبوک باندې هم تصویر او هم په غږیزه توګه باندې دغه مرکه په بشپړ توګه باندې واوره.
مننه چې ازادي رادیو واوري.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې له اکرام الله اکرام اورو.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې امارت لوربند د ډریګ پینوان په یو مطلب کې لیکلي دي چې په داسې حال کې چې زیات شمیر افغانانو د روژې په مبارکه میاشت کې د جګړې لخکېلو اړخونو د اوربند غوښتنه وکړه، افغان حکومت دا غوښتنه ومنله خو طالبانو په جګړه ټینګار وکړ. په مطلب کې وړاندې د طالبانو له لوري د اوربان نه کولو دلیل پډاګه شوی او د سیاسي چارو د یو شمیر پوهانو له قوله لیکل شوی دی چې طالبان ویره لري که اوربند وکړي نو خپل جنگیالي به دوباره د جګړې لیکو ته راوونه شي ګرځولای. دا مطلب لیکوال د تیر کوچنی اختر اوربند ته اشاره کوي او لیکي چې د طالبانو زیات شمیر جنگیالي خارونو ترخکته شول، د امنیتي سرتیرو او ولسی وګړو چلند ولید، نو ځکه په جګړه پښیمانی وښوده. په مطلب کې د سیاسي کارپوهانو له قول همدا شن لیکل شوی چې طالبان د اوربند او ورته نور مهمو موضوعاتو په اړه په خپل سر پریکړه نشي کولای، تر هغې چې د دغه ډلې د بهرنۍ ملاتړ کوونکو په ځانګړي ډول د پاکستان خوښه نه وي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې بیا په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي روانو خبرو ته اشاره کړې او په یو مطلب کې طالبانو ته د یو شمېر نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې د دواړو لوریو ترمنځ توافقنامه لاسلیک ته چمتو شوې ده. په مطلب کې وړاندې راغلي دي دواړه لوري یو شمېر توافقاتو ته نږدې شي، خو ترې مخکې په ځینو مسلو اختلاف رامنځته شوی دی. د مطلب لیکوال د سرچینو په حواله لیکي چې د اختلاف عمده ټکی دا دی چې طالبان غواړي هوکړه د اسلامي امارت له ادرسه لاسلیک کړي، خو امریکایي پلاوي ورسره نه مني. امریکایي پلاوي غواړي چې لاسلیک د طالبانو د تحریک په ادرس وشي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا په خپله سرمقاله کې د روژې پر رسیدو سره د کابل په مارکیټونو کې د بیو لوړېدو ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د خوراکي موادو بیې دومره لوړې شوې دي چې بېوزله خلک یې آن د رانیولو توان نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د نور اسلامي هیوادونو سوداګر د روژې مبارکې میاشتې ته په احترام نرخونه ټیټوي، خو افغان سوداګرو ته روژه فرصت ښکاري او د لومړنیو خوراکي موادو د نرخونو په لوړولو سره خپل جیبونه ډکوي. په سرمقاله کې وړاندې له سوداګرو غوښتنه شوې چې د خپلو خلکو بېوزلۍ ته دې وګوري او په دې مبارکه میاشت کې دې د خوراکي موادو نرخونه راښکته کړي. وی صاحب خپلواکي ورځپاڼې بیا په دې برخه کې حکومت پړ بلل او لیکلي دي چې حکومت د بایو د لوړېدو د مخنیوي په برخه کې هیڅ نظارت نه کوي. په مطلب کې وړاندې د یو شمېر کابل خاریانو له قول لیکل شوی دي چې هر کال د روژې په میاشت کې د افغانستان په مارکیټونو کې د خوراکي توکو بیې لوړېږي، خو حکومت یې د مخنیوي لپاره هیڅ نه کوي. د مطلب لیکوال د یو شمېر دیني عالمانو له قوله لیکلي دي چې روژه د برکتونو او مغفرتونو میاشته او د سوداګرو له لوري د بیو لوړول غیر شرعي عمل دی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لاره آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
ازادي راډیو دایمي اوریدونکو اس ام اس را لګلې قاسم زواک له هلمند ته ویلې دي چې طالبان پروژه کې اوربند وکړي ځکه ولسمشر غنی د خبرې یو نیم سل طالبان د زندانې لکړی او خلک اوربند ته ډیر انتظار کوي. نصرت الله مين دوست لکندار لیکلي طالبان چې سول نه کوي پاکستان ورته وي ځکه د غوي ګټې لمینځي. تازه خان سمسور بیا د خوراکي موادو د لوړیدو په اړه باندې ویلې دی ویلې چې په جلال آباد ښار کې د خوراکي توکو قیمتونه زیات شوي. راز محمد ریاض له هلمند دغه شکایت کړی او ویلي دي چې باید پروژه کې د موادو نرخونه کم شي. واحد مدقق هم له لوګره لیکلي د روژې په میاشت کې د خوراکي توکو به کنټرول شي. خلک ښه اقتصاد نه لري او باید حکومت نظارت پی وکړي. وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې دی. فرشتہ جلالزی استودیو ته راغلی څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه وایي.
د افغانستان د کورنی چارو وزارت امنیتی مرستیال وای چې بغلان ته تللی او هلته د پولیسو نوې مشر معرفي کړی دی. جنرال خوشحال سادات دا خبره پر ټویټر نن لیکلې ده. په بغلان کې د ملي اردو ځواکونو وایي چې په ډنډي غوري ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو عملیات شوي دي او نړیوالو قواوو یې هوایي ملاتړ کړی دی. د ناټو عمومي منشي له دې چې ترکیه به له روسیې د هوایي دفاع سیستم اخلي اندېښنه څرګنده کړې ده. ینس ستولتنبرګ پرون په انقره کې د ترکیه د بهرنیو چارو له وزیر سره په خبري غونډه کې وویل چې دوی له دې معاملې اندېښنه لري. په پاکستان کې امنیتي ځواکونه وایي چې مشکوکو وسوالو کسانو په شمالي وزیرستان کې څلور عسکر وژلي او لس نورې زخمیان کړي دي. یو پاکستانی چارواکي چې د هویت د پټ پاتې کېدو په شرطي خبري کولې ویلي چې د حمله پرون سوي او حمله کوونکي د افغانستان د سرحد خواته تښتیدلي دي. د میانمار حکومت د رویټرز خبری آژانس دوه خبری اعلان چې د روهینګیا مسلمانانو د وضعیت په اړه راپور نه جوړول نن آزاد کړل. د رویټرز خبری آژانس د دوه خبری اعلانو د خوشی کېدو لپاره نړیوال کمپاین وسو. د میانمار حکومت مجبور شو چې د جمهور رئیس تعفی په یو فرمان کې هغوی آزاد کړي. او د کاتولیکو مسیحیانو مشر پاپ فرانسیس نن شمالي مقدونیه ته ورسېد. دا اول وار دی چې د واتیکان مشر مقدونیه ته ځي.
لاند خبرونه مو واوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پانه ازادي رادیو دات کام او فیسبوک پانه facebook.com/ازادي رادیو کې په تفصیلي توګه لوستلای شئ. اوس هم د روغتیا ژوند شتمنۍ خبرونه واوري.
روغتیا د ژوند شتمنۍ.
دوستانو سلامونه می ومنه. روغتیا د ژوند شتمنی خبرونه کې د روژې مبارک میاشتې پر مهال په روغتي مسایلو خبرې کوو. د خبرونه ز نجیه سپای تاسو وړاندې کوم. پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ میلمه دی. ډاکټر صاحب خرغلی پروګرام ته
مننه. خیر وسی.
خوشحاله اوسه اوریدونکو. تاسو هم کولای شئ چې په خبرونه کې برخه واخلئ. خو مخکې تر دې چې ډاکټر صاحب اقبال نه پوښتنې مطرح کو، یو راپور چمتو شوی. دغه راپور واوري بیا راګرځو خبرونې ته. هر کال میلیونونه مسلمانان له لمر ختو تر لمر لوېدو د کابو 150 ورځو لپاره روژه نیسي. په دې وروستیو کلونو کې روژه په اوړي کې راځي چې ورځې پکې اوږدې او هوا توده وي. روژه ماتی کې د خوړو سرنګوالي ته پام اړین بلل کېږي. ډاکټران په روژه کې معده له ویده انسان سره تشبیه کوي. وایي که چیرې روغتیا ته پاملرنه ونه شي، ګڼې روغتیا ستونزې پیدا کېږي.
مهمه مسله په دې کې دا ده چې بعضې هیوادوال دي چې دوی کله دسترخوان باندې کښېني، په عامه اصطلاح پلتۍ ووهي، نو بیا تر هغه وخته دوی خوراک کوي چې تر مرۍ او خولې پورې راورسېږي، چې دا هم د اسلام له نظره غلطه ده، هم د طب له نظره غلطه ده. کله چې خواړه انسان خوري، معده باید په دریو برخو باندې وویشي. هغه د غذا لپاره ده، د اوبو لپاره ده، او د هوا لپاره ده. یعنی په دې معنی چې غذا به هم دومره زیاته نه خوري چې اوبو ته بیا ځای نه وي، او اوبه به هم دومره زیاتې نه خوري چې غذا ته بیا ځای نه وي، او دا دواړه به هم دومره ډیر نه خوري چې بیا تنفس نشي کولای.
د ډاکټرانو په وینا په عام ډول له ډوډۍ خوړلو سمدلاسه وروسته خوب کول روغتیا ته مرګونی ثابتېږي او یو شمېر ناروغۍ رامنځته کوي.
روغتیا د ژوند شتمنۍ په همدې خبرونه کې واورئ.
ډاکټر صاحب اقبال با د خبرونه په لومړی برخه کې مونږ ته وی چې د روژې ګټې د طب له نظره سدي
لومړی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نیکی هیله پرزوینه وړاندې کوم او د روژې د مبارک میاشتې دراتګ مبارکي ورته وایم او خدای پاک دې وکړي چې دا روژه په خیر خیرت عافیت او صحت سره او د سولې په فضا کې سرته ورسیږي. الله پاک ډیر غفور رحیم ذات دی، نو په دې خاطر باندې د پیرزوینې نه په منګ او تاسو باندې یوه میاشت روژه فرض ګرځولی او د روژې د فرضیت لپاره لومړنی ټکی د انسان سالمیت ښودلی چې انسان باید سالم واوسي. که چیرته موږ او تاسو په حقیقي معنا سره روژه ونیسو او هغه مسایل چې موږ او تاسو پکې مطرح او په نظر کې ونیسو، د روژه به په ډیر ښه شکل سره سرته ورسیږي او هیڅ ډول ستونزو سره به نه مخامخ کیږو. ځکه د روژې په نیولو سره وایي کله چې هر انسان یوه میاشت مکمله روژه ونیوله، د دغه یوې میاشتې روژې په نیولو سره د ده په بدن کې چې کمې اضافي وازدې دي، د دې یولس میاشتو په جریان کې د ده د پوټکي لاندې په دغه ګرجن محیط کې زهرجن مواد راټول شوي وي، دا به ویلې کیږي او بالاخره وجود به تصفیه کیږي او بدن به د ټول روژې په واسطه پریمینځل کیږي. رازو د عصبي سیستم څخه پایله وي هغه کسان چې په واقعي معنا سره روژه ونیسي، دوی په دخانیاتو روک دی نه وي، دوی په ښه شکل سره پیشنامه کړی وي، خوب یې پکې منظم وي او هوډ یې نیولی وي، نو روژه په عصبي سیستم باندې مثبت ګامونه لري. دا په دې معنا باندې کله چې روژه موږ او تاسو ونیسو یوه میاشت معده چې ده دا دمه کیږي. کله چې معده دمه شوه هغه وینه چې په دې یولسو میاشتو کې زموږ او تاسو په هضمي سیستم کې مصروفه وه دا به زی دماغ ته او دماغ ته به وینه زیاتیږي. کله چې دماغ ته وینه زیاته شوه حتی د دماغي حجراتو د تازه والی او د رشد لامل ګرځي، د دې انسان حافظه به پیاوړي کیږي. په دماغ کې چې هغه رګونه چې هغه منګ نیولې یا پکې غوړ راټول شوی چې هغه ته اتیروسکلروسس وي، رګونه سختيږي او د مغزي سختو لامل ګرځي. دغه رګونه راویلې کوي پاکه تصفیه کوي، انسان د دماغي سختو څخه ژغوري. په زمن کې وې د روژې په واسطه باندې حوصله زیاتیږي، نه یو خو زمونږ اوساسو ټوله نه ده چې ناق روژه ملامتو او په بازار کې هر چا سره جنگ کو چې ولې لکه زه روژه ما. دا مسله که ته نظر ونیسو او حقیقي معنا ته راشو، د روژې په واسطه باندې مغز وینځل کیږي، روح آرامیږي، فکر آرامیږي او حافظه ورسره پیاوړي کیږي. رازو په پوټکی باندې مخته براکوس شو یا هغه کزان چې روژه ونیسي او وزن د حد زیات وي او په روژه کې احتیاط وکړي، وزن کم شي، د پوټکی او د مخ ګونځې به لمنځه لاړ شي، ځوان بشي. ځکه چاغښت خپل ناروغي ده او په چاغوالي کې د پوټکی ناروغي رامنځته کیږي، ځوان انسان زوړ ښکاري. که چیرته په تنفسي سیستم باندې موږ او تاسو د روژې تاثیراتو ته راشو، وای هغه کسان چې وزن یې زیات وي او مکمله روژه په ښه شکل ونیسي، ډیر غوړ او ډیر خواږه پکې ونه خوري، افراط پکې ونه کړي، وای هغه چې د شپې له خوا خریږي او یو چې زه خپڅه کاله رمه سامي بندیږي، نو هغه اضافي واز دي چې د تنفسي سیستم شاوخوا ته راټولې شوې دي، دا به ویل شي او دغه ناروغ به د هایپو وینټیلیشن سندروم او د سلیپ اپنیا سندروم په نوم باندې ناروغي دي چې خپڅه کا ورتوي، د دې څخه به خلاصي عمومي. کچیر ته په زړه باندې موږ د روژې تاثیرات وای، وای هغه کسان چې یو میاش په منظم ډول سره په اساسي شکل سره روژه ونیسي، هغه رګونه چې زړه ته راغلي دي د اقلیلي شرایطو په نوم یادیږي، د یو ګولسو میاشتو په موده کې ممکن په دې کې غوړ ټول شي، د وینې غوړ به لوړی، ترایګلیسرایډ به لوړی، کولیسټرول به لوړی، روژه دغه غوړ ټیټي، رګونه پاکي او د زړه د ناڅاپي حملو څخه مخه نیسي، د زړه د مړینو څخه مخه نیسي. او کچیرته د روژې تاثیرات موږ او تاسو پر غونو باندې هاغه چې وزنونه ډیر زیات وي، چاغ وي، د پخو کم رګونه چې دي په هغه کې د غوړو راټولې دل، د هغه د تنګوالي لامل ګرځي چې د ډی وی ټی په نوم باندې دي کې ډیپ پوینټ ترومبوسس، د روژې نیول په واسطه باندې دا رګونه خلاصيږي او د پخو د رګونو د ناروغي څخه مخنیوي کیږي. که چیرته د روژې تاثیرات منګه او تاسو په حزمی سیستم باندې وایو، دغه میده سلیرش ساته چالانه ده، او بیا منګه او تاسو خو الحمدلله لک خوراکم د حد زیات کوو، نو وای چې تاسو هر غړی چې د حد زیات کارو کی دغه غړی استهلاک کیږي، نو د هضمي سیستم د استهلاک د مخنیوي په خاطر باندې الله پاک دا خواړه په دوو ګروپونو باندې ویشل، سهارنی او ماخامنی، چې په جنت کې به خواړه دوه وخت دی، دا خپل یو آمادګي ده د جنت د ژوند لپاره. نو په دې خاطر باندې وای تاسو معدې ته سکون ورکوي، آرامش ورکوي، د خولې جوف کې چې کومې لیاړې راټوکیږي، کومې لیاړې چې د ځیګر په واسطه افرازیږي، کومې افرازات چې د پانکریاس د غوټې په واسطه کیږي، او کله کوم چې د خپلې معدې په واسطه کیږي دا دمه کیږي. دلته چې د دیولسو میاشتو په جریان کې په معده کې کوم زهریات او تسممات او په کولمو کې وي، دا به د بدن څخه ووځي او معده به بالکل آرام وي، د غوړ یعنی مخه نیسي، د تریخي د کاڼو څخه مخنیوی کوي. روژه نیول په زمین کې د روژې په نیولو سره که چیرته موږ پکې سبزیجات او ترکاری باب ډیرو خورو، د قبضیت مخه نیسي، او قبضیت خپله د کولمو د سرطان د پاره یو مناسب فاکتور دی، نو د کولمو د سرطانونو مخه هم نیول کیږي. د روژې په واسطه باندې که چیرته موږ او تاسو په حقیقي ډول سره روژه ونیسو، دا نقطه زه ځکه بار بار تکراروم چې ځینې خلک روژه ملامتوي، روژې د پاره الله پاک موږ او تاسو شرایط ښی دي. هغوی چې د ملا دردونه لري، وزن یې زیات وي، که په روژه کې دوی په مناسب اندازه سره وزن کم کړي، د ملا د دردونو نه به خلاص شي، د زنګونونو د دردونو څخه به خلاص شي، او هغه ښځې چې د عادت محور کې ستونزې لري او د دوی وزن زیات وي، که روژه ونیسي، نو د دوی د میاشتني عادت ستونزې به هم له منځه لاړې شي. حتی هغوی چې وزن یې زیات وي او چاغې وي او اولاد یې نه په نس کیږي، وایي که چیرته دوی روژه ونیسي، د روژې په نیولو سره به د دوی وزن کم شي، هغه هورمونونه چې د هورمونونو عدم توازن رامنځته شوی دی هغه به منظم شي، او حتی الله پاک به ورته اولاد ورکړي. نو په دې خاطر باندې د شکر ناروغانو لپاره دویم ډول شکر د چاغوالي له امله رامنځته کیږي، او روژه بهترین فرصت دی چې موږ او تاسو باید خپل اضافي وزن، اضافي وزنونه باید کنټرول کړو، تر څو پورې پاینده کې د دویم ډول شکر باندې چې ټایپ 2 شکر ورته وایي، یا ډایبټس میلټس ټایپ 2، یا د وینې لوړ فشار چې دا خپل یو مرګونه او خطرناک ناروغي ده، د کولیسټرول د لوړوالي مخه نیسي، ترایګلیسرایډ راټیټي، او حتی د وینې شکر تنظیم او منظم ساتي. نو که چیرته تاسو غواړئ چې تل خوشحاله او آرام اوسئ، وي 15 نقطې په بدن کې ځان ته متوجه اوسئ، د ملا اندازه مو باید په مناسب اندازه اوسي، خېټه باید غټه نه وي، شکر هم باید لوړ نه وي، کولیسټرول باید لوړ نه وي، او په زمین کې فشار باید لوړ لاړ نه شي. نو که چیرته زه د روژې نورو ګټو تم توجه وګرځوم، ډیر زیات وخت نیسي، روژه د الله له طرفه یو بهترین نعمت دی، بهترین فرصت دی، او بهترینه تحفه ده چې باید موږ او تاسو ترې مثبت او سلیمه استفاده وکړو.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، مو مسایلو ته تاسو شروع وکړه، اوریدونکو
شیر احمد د کندهار ولایت څخه خبرې کوم.
ډیر ښه، شیر احمد خان مهرباني وکړه پوښتنه مطرح کړئ.
کله مې دا د ډاکټر صاحب چې په روژه کې کوم ورځ زموږ روژه یې، او بیا روژه ماته بیا وروسته پر سر درد کیږي، د روژه ماته وروسته مشکل.
شیر احمد خان کوشش خدا وکا چې خپل خوب دی تنظیم کا، باید په روژه کې خو چون پیشنمی کې د وخت را پاسې یو شپې لنډې دی ورځ یو دی دی، خپل به خوبي هم د سردردۍ لامل ګرځي. دویم دا چې کله روژتی د ګلوکوز د سبې د کمښت سره مخامخ شي، نو تاسو دینی سپارښتنه ده په خرما روژه ماته، په خرما کې حکمت دی، په هغه کې خواږه دي، راسن د خولې د جوف نه جذبیږي او د وینې جریان ته داخليږي، نو د خرما ماتېدو سره به هم د سردردۍ لمنځه لاړ شي. بل په زمین کې کوشش دی دا وکي دا چې دا کم عمل کوي، خپل د عمل پرې خودر د شپاړس ولس ساعتو لپاره دا هم د سردردۍ لامل ګرځېدی شي. او بهترین فرصت د ټولو اوریدونکو لپاره دا دی، هاغوی چې سګرټس کی، نسوار کی، یا په نورو نشې توکو روږد دي، روژه د دې د مخنیوي لپاره بهترین چانس دی. هوډ ونیسئ، تصمیم ونیسئ، مټې راونغاړئ، او د نسوارو سګرټو د دخانیاتو څخه ځانونه وساتئ.
ډیره مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام له ازادي راډیو اورئ. بل اوریدونکو ته ور ورکو چې دوی کومه پوښتنه لري، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی خبرونی ته ځان راپیژنئ.
مهرباني، زه د کندهار ستاسو سره خبرې کوم. ما ډاکټر صاحب محترم ته دا سوال دی. اول ډاکټر صاحب ته سلام احترام را دا هغه شوزه چې هغه امیدوارې یا د درو میاشتو یا د څلورو میاشتو امیدواره شوزه، تا خو به شوزه ته خو به روژه یا تاوان نه رسي، یا تاوان که نه رسي ګټه رسي که نه رسي، پر دا ګټو په تاوان دي.
او ډیر زیاته مننه ډاکټر صاحب اقبال، ما هم دغه پوښتنه لیکلې وه، خځه چې دغه اوریدونکي مطرح کړه. نو که په دې اړه توضیحات ورکړئ چې امیدوارې مېرمنې ته خو کوم زیان نه رسوي روژه؟
په سترګو ګورئ، د روژې د نیولو لپاره لومړنی شرط صحتمندي، سلامتي او روغتیا ده. هغه میندې چې هغوی په صحي بڼه باندې ضعیفه وي، کمزوري وي، کم خونه وي، او خصوصا په لومړیو درې میاشتو کې د ماشوم وجود چې دی دا بند بند غړې غړې جوړیږي، او همدغه مرحلې ته اورګانوجنیسز وایي، یعنی اورګانونه یا غړې پکې تکامل ته رسیږي. نو په دغه وخت کې که چیرته ښځه روژه ونیسي او اقتصادي بڼه یې ضعیفه وي، د پیشنمي او د روژه ماتي خواړه یې کمزوري وي، خپل کم خونه وي، د کلسیم د کمبود سره مخ وي، نو د روژې نیول ورته د دې په ځای باندې چې ګټه وکړي تاوان رسوي. او په همدغه لومړیو 15-30 ورځو کې د نیورل ټیوب په نوم باندې یو ساحه ده چې هغه دماغي کانال جوړوي او تړل کیږي. که چیرته دلته د فولیک اسید یا د ویټامین د کمبود سره مخامخ شي، د ماشوم د سوی شکل لامل ګرځي، د بدشکال لامل ګرځي، او په وروسته موده کې ممکن د دوامداري روژې د نیولو سره د بدن د اوبو د کمبود سره مخامخ شي. ممکن د ماشوم شاوخوا ته چې کمی اوبه دي او دا پکې ژوند کې داغې د کمښت لامل وګرځيږي، نو بهتره خبره دا ده چې دغه مریضان باید د خپل مالج ډاکټر د نظر لاندې، د خپل ډاکټر د هدایت لاندې مریض بګوري، د نږدې نه د عمومي وضعیت پر ځای بکیږي، حمل به ارزیابي کیږي، تلویزیونی معاینات به ورته کیږي، د هغه نو وروسته به ډاکټر تصمیم نیسي چې آیا روژه ونیسي که خیر.
ډیرمن ډاکټر صاحب اقبال، راځو دې ته چې د روژې په میاشت کې کوم خواړه باید وخوړل شي او له کومو نه باید ډډه وشي؟
ډیر زړه پورې پوښتنه ده صافی صاحب. وای چې تاسو خوړو کې څه خاص تغیرات مه راوړئ، څه چې روزمره ژوند کې پخیږي. خدانه کمرغه، روژه داسې مبارکه میاشت ده چې هر څوک ورته لیوالی، په هر غریب کور کې دی یو نه تر دوه پورې کتغونه انګولې موجود وي. وای تاسو کوشش وکئ چې خواړه باید ډیر غوړ نه وي، ډیر ترخه نه وي، ډیرې مسالې ونه لري، ډیره مالګه ونه لري، او ډیر خواږه ونه لري. یعنی یو ساده که فکر کړئ، ژوند بیرته ساده ته ولې خواته روان دی؟ اکثرا موږ تاسو دې ته ګورو، په عین وخت کې معده اوده ده، شپاره ساته دې دمه کړي، او موږ تاسو یو دم یا د یخ شړومبو په واسطه، یا د یخ شربت په واسطه، یا د یخ اوبو په واسطه باندې روژه د استیماتو. وای تاسو په ډیرو یخ اوبو باندې روژه مه ماتوئ، تاسو په ډیر ګرمو چایو باندې روژه مه ماتوئ، هر څه چې کوئ اعتدال نه کار واخلئ، نیمه تړمې اوبو نه کار واخلئ، یو غړپ وکئ، خرما وخورئ، روژه ماته کئ. د دې نه وروسته وای تاسو کوشش دا وکئ چې روژه ماته په دوو قسمتونو باندې وویشئ. لومړی د اوبو یا ممیز یا خرما په واسطه باندې روژه ماته کئ، یو مړی نیمه ورسره وخورئ، لاړ شئ خپل لمونځ مو کئ، که نفلونه کوئ که دغه کوئ، د روژه ماتي او ماخوستن ترمنځ یو واټن وساتئ. خو دا چیرته کیږي؟ زه چې خپله په خپل کور کې او محیط کې ګورم، موږ چې څنګه اذان وشي، څه چې په درستاخان وي، د حده زیات زر زر خوراک کوو. په دې خوراک کې ډیر سره کړي وي، ترخه وي، اچار وي، چکنی وي، مساله جات وي، چې دغه ټول ګډوډ خوراک په یو دم باندې په معده باندې فشار راوړي. کله چې په معده فشار راوړي، دلته چون هوا هم ګرمه ده، او خصوصا په مشرقي او جنوبي ولایتونو کې د تودوخې درجه لوړه تللې ده، د اوبو څښاک په کې ډیر زیات شي، په یو دم خورو سره لکه څنګه چې شیر احمد ملتزما په سر باندې درد شي. کله چې په معده کې خوراک د حد زیات شو د بدن زیاتره وینه ټوله معدې ته راټوله شي، کله چې معدې ته راټول شي سرګنګ شي، پخې سست شي، یو دم بس ما غلطه یا په درستاخان غوځیږي او یا د درستاخان نه په لوزان دغه کې د ماخوستن مونځ ترې پاتې شي، نفلونه تراوی ترې پاتې شي، عبادت ترې پاتې شي، وایي څنګه ولا زه خو د خوځېدونه ووتمه. نو په همدې خاطر باندې وایي تاسو کوشش وکئ چې میانروي اختیار کړئ، کم کم خواړه وخورئ، مناسب خواړه وخورئ، په وقفې سره وخورئ. په همدغه ځای کې ځینې پوښتنې نور هم راولاړیږي چې د اوبو څښاک ډېر زیات مهم دی. وایي تاسو کوشش وکئ چې مناسب اندازه اوبه وڅښئ، داسې نه چې په تاسو باندې دومره فشار راشي چې بیا هم ترخی اوبه خولې ته راځي، تنفسي ستونزې درته پیدا کړي، په زړه باندې فشار راوړي، د خپو د زړه د سستوالی درته پیدا کړي. تاسو وایي تر څو چې خوسی یو یو ګیلاس هغه که اوبه څښئ، چای څښئ، شربت څښئ، نظر اقتصاد ته، نظر هغه موجودات او محیط ته فرق کوي. بل وایي تاسو کوشش وکئ چې د روژه ماتي نه وروسته درې ساعته چې پوره شو قدم ووهئ، چې دغه قدم وهلو سره کم خواړه چې موږ او تاسو خوړلي دا هضمیږي، دا جذبیږي او دا خپل مقام او ځای ته رسیږي. په ډک نس باندې مو ویده کیږئ چې همدغه د ډک نس ویده کیدل اکثرا د ګاسترو اسفاجل ریفلکس، یعنی ترخی اوبه بیرته خولې ته راځي، د مرۍ د التهابات او د معدې د ترشوالي او د معدې د تکالیفو لامل ګرځيږي. په زمین کې وای تاسو روژه ماتي نه وروسته پاسیږئ، ورزش وکئ. ورزش په کله کوئ؟ د روژه ماتي او د ورزش ترمنځ واټن باید تر درې ساعتو پورې موجود وي، د 15 دقیقو نه نیولې تر یو ساعت پورې نظر شرایطو ته. خویندې به اکثرا دا سوال کوي چې موږ ورزش چیرته وکړو؟ حتی په خپله کوټه کې قدم ووهئ، په حویلۍ کې قدم ووهئ، وګرځېږئ. او دا بهترین وخت دی چې تاسو باید خپل خواړه تنظیم کړئ، منظم یې کړئ، او په همدغه جریان کې چې تر څو تاسو اوده کیږئ په مناسب اندازه سره مایات واخلئ، نو دا به دا کومک وکړي چې په آینده کې به د مایاتو د کمبود سره هم نه مخامخ کیږي.
او ډېر مننه دوستانو، روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري. په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر پرویز اقبال زموږ میلمه دی، او تاسو سره هم که پوښتنې پیدا کیږي ټلیفون وکړئ او له ډاکټر صاحب اقبال نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. بل اوریدونکو ته وار ورکو، مهرباني وکړئ.
سلامونه تاسو او ډاکټر احمد خرم او د ازادي راډیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیک تهدي وړاندې کوم. شمشاد یم، د زابله.
وعلیکم سلام شمشاد خان، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه هم وکړئ.
ډاکټر صاحب محترم، مداخلتونه د آیا پروژه کې د روژه مات څخه وروسته تراوی په خپله د دې لامل نه ګرځي چې اوس تراوی ته د تراوی کوي او بیا اوس په ضرورت پیدا نه
ډېره په زړه پورې پوښتنه ښاغلي شمشاد خان وکړله. تراوی خو بهترین ورزش دی، ځکه که چیرته موږ او تاسو د لمانځه کول په اساسي شکل سره، کروکو په صحیح شکل سره وکړو، د ملا دردونه له منځه وړي، د ولو دردونه له منځه وړي، د زنګونونو دردونه له منځه وړي، او حتی د عضلاتو کوم دردونه چې رامنځته شوي دي دام له منځه وړي. تراوی بهترین دی، او د تراو نه وروسته که پسې ورزش وکړي نو غوړي لا غوړي ډېر ښه دی. نو تراوی منځ دی او ورزش چې دی دا خپل دغه لري. نو که چیرته هغه کسان هم تراوی وکړي او هم ورزش وکړي، د دوی بدن ته به لا ګټه ورسیږي. او د تراو سره سره د شپې که چیرته نور نفلونه مو کوي، تهجد مو کوي، نو دا خو به د الله پاک لوی توفیق وي. زه طرفدار یم او خدای دې موږ تم دا وسره کړي.
او من ډاکټر محترم، روژه کې ځینې وړې ستونزې پیدا کیږي روژتیانو ته، تاسو د دغه ستونزو د هواري لپاره څه سپارښتنې لرئ؟
وګورئ، ځینې کسان د روژې په جریان کې یا سردردي کیږي یا بې شیمه کیږي، یا وایي چې ډاکټر صاحب هیڅ د کار کولو قدرت او توانایي نه لرمه. دلته ځینې مسایل دي چې زموږ ټولنه ډېره غریب او فقیره ده. اکثر وګړي یا ټوله وګړي چې دوی په سرکونو باندې ولاړ دي او د مخامخ مستقیم لمر لاندې ودرېږي، وایي کوشش ته دی وکړي چې د روژې په جریان کې دی په سر باندې یو سپین ټوکری او چشه دستمال واچوي. بله خبره دا ده که سوري ته چیرته سوری ولري، اکثرا سوري ته دی کینی. بل خپل خوبونه دی تنظیم کړي، په روژه کې خو چون عبادت زیاتیږي شپلند وی پښنمی تر پاسیدل او بیا بیرته د سار منځ نه ورسته یا څوک وي د کیږي چانس ورته پیدا کیږي یا نه نو خوب ګډوډیږي کچیرته وي دوی وکولی شي چې په غرمه کې یو سات خوب تنظیم کړي نو دوی به د سردردۍ څخه هم خلاصي او په زمین کې یو شي چې زه باید اوریدونکو پام راوګرځوم هغه د زیاتو مایاتو چخاک دی د زیات چې په پښنمی کې څنګه راپاسیږي دلته بل پښتنه مطرح کیږي چې باید په پښنمی کې روژاتیان سوخري دا ډیره بارزه خبره ده چې دا ستونزې باید ورسره لمنځه ولاړ شي وای تاسو کوشش وکړئ په سحری یا پښملمی کې په وخت باندې پاسیږئ تهجد لپاره به وخت وي دا اودس لپاره به وخت وي او د خوړو د خوراک لپاره تاسو مناسب وخت ولرئ یو مشکل زمنګ په دغه روژاتیان ورونو خويندو کې دا وی چې خويندو خو بیچارهګان په وخت پاسيږي روز پښلمه تیاری خو نارینه او نه اکثر نه زده ګيله کوم خصوصا ځوان قشر نه چې کم قدر او عزت الله پاک خوځو ته ورکړو بیا کم اجر غوي چې دا روژه تیاری دا روژه ماته تیاری سومره په سختي او مشکلاتو دوی را پاسي چې څنګه را پاسيږي دوی په پټو سترګو باندې زر زر چې په درستاخان باندې خاغه خوري وای تاسو کوشش وکړئ په پښلمه کې داسې خواړو خورئ چې هغه حد اقل تر 2 ساعتو پورې ستاسو په معده کې پاتې شي مثلا د شپې لخوا کم کتخ پاتې شوی دی اګه سبزی دا او کشوروا دا د سپور ډوډۍ سره دا ډیره زیات اړینه او مهمه ده خصوصا د هغه چا لپاره چې هغه نوی ځوانان شوی دي او پاولو کلونو کې روژې نیسی وجودونه لاغر او ضعیف وي زمنګ اکثرا رونه خويندې په پښلمی کې د خوږو خوړو څخه استفاده کوي یا مربا خوري یا اصل خوري یا بوردار شین چای خوري چې دغه خپل خواږه شین یا خواړه چې دی دا زر په احتراق باندې رسیږي زر په مصرف باندې رسیږي او د اتونو هوجو کې د ولګي احساس کوي دا یو مهمه خبره ده چې ولګه باید لمنځلاړ شي کسالت لمنځلاړ شي دویم یو نظر دا موجود دی په روژه پښنمی کې اکثرا روژاتیان چې دی یو چای جوش یا سلور پنځه ګلاس شین چای سکي دا په دینیتس کې چې ورځ ګرمه ده وګدنه راشه چې دوه ورځې په وګدو کې زه تګ نه شم ولې دا څه نه ده د شین چې په موجودیت کې یا په داخل کې د کافین په نوم باندې اوماده ده چې دا مدری را ده دا چې تر څو د سار مونز نه په فارغيږي او اتو بجو پر سلور پنځه زل تشناب ته ځي دده د بدن اضافي مایات د بدن نوزي دده د بدن مهم ایونونه د بدن نوزي چې دا به د روزه تی په دوامدار ډول د عضلاتو او د سردردۍ لامل ګرځيږي نو وي تاسو کوشش وکړئ چې د زیات شینچ په ځای باندې د خالص اوبو نه استفاده وکړئ او په روزما پښنمی کې کوشش دا مکوئ چې ډیر زیات ته حد زیات خواړه وخورئ په اندازه باندې خواړه د خپل وس مطابق خواړه او دام چې خوړل هیڅ ډول ستونزه به ان شاء الله د روزې په جیران کې نه پیدا کیږي او تاکید په دې باندې شوی چې په دواړو وختونو کې په روژماتي کې او په پښلمی کې وای تاسو په درستاخان باندې شنه سبزی او میوجات مه هیروئ که اقتصاد ضعیف او میوه نه و ترکاری خوشته سبزی خوشته چې یو بادرنګ هم په سلی رساتو کې خوري ډیر زیاته ګټه لري
ډاکټر صبیح خپل د دې ترڅنګ ځینې ناروغان د بختورګو یا زیګر ناروغي لري هغه ته ستاسو سپارښتنه څه ده او آیا روژه ونیسي دغه کسان کنه
زړه پورې خبره ده او خو پښتنه ده وای هغه چې د بختورګو زندنې ناروغي لري د بختورګو تیګ لري او تیګم حتی غټي وي او د دې غواخ موجود وی چې خدای نه خواسته د روجي په نیولو سره دا سینه چې د بدن وب کمی شي او د دوی پختورګو ته zarar ورسیږي یا هاغو چې د زیګر زندنې ناروغي لري تور زیړې لري یا د زیګر سیروز لري او د مریض عمومي وضعیت خنوي کور دلته به همغه خبره بیا تکراریږي چې روژه په یو سالم انسان فرض ده د تبل نظر د یو متخصص له نظر مریض باید ارزیابي شي دا هغه ټول عمومي حالات په نظر کې ونیول شي دا هغه درمل باید تنظیم شي نو کچیر ته مالج ډاکټر ورته اجازه ورکوله او عمومي وضعیت خو او د روژې په نیو سره د پښتورګو ته یا د زیګر ته ضرر نه رسید روژه نیولې شي، خو کچیرته مالج ډاکټر ورته اجازه ورنکړله او د بدن ته روژې ضرر رسو نو د روژې نیول ورته لازم نه دي.
ډیر زیاته مننه دوستانو، خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. یادونه کوم چې په پروګرام کې د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر صاحب پرویز اقبال زموږ ملمه وو. ډاکټر صاحب اقبال، یو نړۍ مننه.
تاسو نه مننه او د اوریدونکو څخه هم نړۍ مننه.
خوشاله اوسئ دوستانو. له تاسو هم ډیر زیاته مننه. د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر فیسبوک پاڼه او ویب سټ باندې کولای شئ چې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا azadiradio.org. مهروی دا خبرونه هم دلته پای ته رسیږي. زله پامن
د ازادي رادیو تصویری خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي. Thank you.